د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بسرحاله ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له عمله بخنه وغوښته خو دا ټولنه بیا هم په دې ټینګار کوي چې باید د دې پیښې په اړه یوه نړیواله بې پرې څېړنه ترسره شي د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت له حاله به موږ خبریال له سیمې خبر کړي پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د کابل د ګارنیزون له مشر سره خبرې کړې دي البته د حقیقت څه دی په پروګرام کې او د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو تر هر څه مخکې قسیم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
لومړی هم د مهم خبرونو سرخطونه ده کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تیر شپې په عملیاتو کې په دغه ولایت کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي د افغانستان جمهور ریاست د څلور ولایتونو لپاره نوي والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه د هم بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته د برید چې د تېر شنبه په ورځ وسو پکې 22 وژل شول د بی پولي ډاکټرانو بلستندوی ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل ولسمشر اوباما تېر ورځ په ټلیفون د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي دغې ټولنې وروسته ویل چې اوباما ورڅخه بخښنه وغوښته خو دوی تر اوسه پورې د یو خپلواک څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبار دغه پیښه وڅېړي د سپینې ماڼۍ ویاند ویل ولسمشر باراک اوباما د غرض د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل شوو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله یې د ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه توانېدلې د سرخاب دوهمه حوزې او خانآباد بندر سیمې له مخالفانو ونیسي ویل کېږي چې دغه تصفیوي عملیات اوس هم دوام لري چې د ښاغلي حسیني د معلوماتو له مخې د تېرو 1400 ورځو په ترڅ کې په کندوز کې 13 طالبان نیول شوي دي طالبان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې 11 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی و د خوشې کېدو اجازه ورکړې ده پینټاګون ویل هغه ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامین دی له دې زندان وایستل سي او بل ځای ته دی ولېږدول سي څېړونکو ډلې د نتیجې ته رسیدلې چې کامین د خپلو تیرو فعالیتونو په اړه صادق و د ګوانتانامو یو له هغو بندیانو څخه و چې چلند یې شو او دغه د بند په موده کې هیڅ داسې شواهد نشته چې د افراطي نظریات یا د امریکا ضد احساس څرګند کړی وی د افغانستان جمهور ریاست د څلور ولایتونو تخار سرپل فاریاب او بغلان لپاره نوی والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه د جمهور ریاست د بیان لمخې د سیمې زورګانونو د خپلواکۍ ادارې په وړاندې زو د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخې محمد یاسین زیاده تخار ظاهر وحدت د سرپل سید انور سادات د فاریاب او عبدالستار بارز د بغلان لپاره د والیان په توګه وګمارل سول بیان زیاتوي چې شاهزاده مظلومیار د لغمان د مرستیال والی په توګه ټاکل شوی دی د جمهور ریاست د بل فرمان لمخې وایس احمد برمک له حوادثو سره د مبارزې د ملي ادارې د رئیس په توګه ګمارل شوی دی او د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه هیئت چې رئیس عمومي خالی سمري پر اس کې دی د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برېښنا قرارداد وکړي
د ازبکستان د رسنوي په وینا ته مده چې راتلونکي کال دغه هیواد افغانستان ته د برېښنا صادرات 10% زیات کړي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. دغه اقدام پر هغو معتدلو یا منځلارو یو ګزار دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو کړکیچونو اړیکو د شکېدو هیله مند دي. خامنهای دا خبر پرون د سپاهي پاسداران د ځواک له قمندانانو او نور پرسونل سره په یو غونډه کې وکړه. خامنهای له دې مخکې تیره میاشت وروسته له هغې چې له لویدیځ قدرتونو سره اټومي موافقه وسوه ورته خبر کړې وه او ویلي وه چې له متحده ایالاتونو سره به نورې خبرې ونه سي. امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز د وزون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې کومه پرېکړه ونه کړه. امریکایي سی این این تلویزیون خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزارت جان کیری د دغه احتمالي زون مسله راپورته کړې او دغه طرحه هم تېره اونۍ د ملي امنیت شورا ته وړاندې سوې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیری وویل، موږ په دې اړه چې له کومې معاصرې لارې د اسلامي دولت ډله ځپلی سو بحثونو ته دوام ورکوو. موږ د ترکیې هغه اندېښنې وڅېړلې چې د سوریې په شمال کې اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه ښودلې دي. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې پر الوتنو د بندیز لګولو د یوې ساحې د رامنځته کېدو غوښتونکې ده چې د اسلامي دولت ډله او کوردي سخت دریځې له خپلې پولې لرې وساتي او هم د سوریې بې ځای سوي ملکي وګړي وکولی سي د اوسېدو لپاره یو ځای ولري. کربي ویل، په اوس وخت کې په دې اړه چې د الوتنې د ممنوع زون مسله مخ ته یوړل سي پرېکړه نه ده سوې. اخوا مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي پوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا سي. لویدیځ د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوریې آزاد پوځ ډله دې د خبرو له لارې د سوریې له حکومت سره ستونزې هواري کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروفا همداراز وویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ له ډلې سره یو ځای همکاري وکړي څو د اسلامي دولت ډلې او نورې تروریستي ډلې لماتی سره مخامخ سي. د سوریې آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په جګړه کې دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل، زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو کې یا اونۍ کې به پر عراق فشار رسي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل، موږ په دې لټه کې یو چې روسیا په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. د 2006 تر 2008 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال او دی پر دې تورن دی چې په عراق کې سنیان برمته کوي. د کرملن ویاند دیمیتری پاسکوف وویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز روانې جګړې ته په پام سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ډېر ژر به هغه جعلي فیسبوک پاڼې په نښه کړي چې د دغې جګړې او دغه راز د افغانستان د روان وضعیت په اړه غلط معلومات خپروي او دغه راز داسې معلومات چې د افغانانو ترمنځ کرکې ته لمن وهي.
موږ د شنبې په ورځ د رسنیو د عالي شورا جلسه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک بعضې دغه اکاونټونه تشخیص.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي په سوریه کې تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې مهم اهداف ویشتي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د کابل د ګارنیزون له مشر سره خبرې کړې دي.
نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده.
د د امریکا ولس مشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل چې اوباما پرون د دې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او د دغې پیښې په اړه یې څېړنه وغوښته او د مړو شوو کارکوونکو او ناروغانو د له امله یې هغې ته د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. د سپینې ماڼۍ د ویاند په وینا اوباما دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون وکړ او د دغې پیښې په اړه یې له هغه سره خبرې وکړې او خپل د خواخوږۍ مراتبې ورته وړاندې کړل. نور تفصیل د احمد چبر په راپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیش رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعاله شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
و امر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی سرحده ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله چې پکې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 کسان ووژل شول بخښنه وغوښته. خو دا ټولنه بیا هم په خپلې پخوانۍ غوښتنې ټینګار کوي چې باید دغه پیښې په اړه یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه چې وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې کومې سیمې په لاس وسلوال مخالفین کومې سیمې په لاس کې لري او افغان امنیتي ځواکونو د هغوی په وړاندې په روانه جګړه کې څومره پرمختګ کړی دی د په دې وروستیو کې د نقیض څرګندونې کېږي. افغان چارواکو نن بیا وویل چې د کندوز ښار ډېرې برخې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې دي. څو شېبې مخکې مې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه وکړه چې اوس د کندوز وضعیت څه ډول دی او افغان امنیتي ځواکونو څومره پرمختګ کړی دی.
کندوز د امنیت کمانډرۍ ویان چې سرور حسیني ازادي راډیو وویل چې د افغان ځواکونو ته ورسېدلي دي. د کندوز ښار دویمه حوزه یعنې د چلامزار سیمه همدارنګه د کندوز امام صاحب القوي سړک همدارنګه د چارخاص سیمه دغه د طالبانو له شتون څخه پایښ کړي دي او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنی قومندانۍ دی ویان خبره وکړه دوی اکثرا څرګندونه کوي خو وروسته بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوال طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغوی هم ځینې ادعاوې لري که نه؟
وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو په سیمه څخه ځایي اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په سلو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه اوسېدونکي وایي چې په دیارلس ورځې کېږي په دې ښار کې جګړه روانه ده. ښار کاملا تخریب شوی ده. همدارنګه خلکو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې دوی نشي کولی خپلو کورونو څخه عبادت وځي. همدارنګه یو بل اوسېدونکی دا هم وویل چې اوس مهال وسلوال طالبان د خلکو استوګن کورونو ته نه ده وځي او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوسی. تر اوسه دا څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډېره برخه یې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. دا ډېره برخه څه مانا؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډېرې داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بل د کندوز ښار ظاهري سیمه کې همدارنګه د شمال لورې ته یا د بالای خلاجو سیمه په دغه یو شمېر سیمو کې د ناسو په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي. خو د دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت سره پرمختګ یې کړی ده او ډېرې سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وایي چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تصفیه شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده. کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي، کله په بلې سیمې کې دا جګړه روانه ده او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی. څرنګه چې دوی وایي په هغه ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې دغه راز د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلورو ولسوالیو ته هم غځېدلي. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار ته ډېرې نږدې دي او کندوز ته یې ګواښ متوجه کړی، یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کېږي؟
نوري صاحب، دا به د هغوی سرګرنولې وي د وزارت. خو تر اوسه پورې موږ داسې سیمو د چارواکو څخه نه دي اورېدلي چې دوی به ګوندې د کندوز په نورو ولسوالیو کې دوی عملیات پیل کړي. کندوز سره چې ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د چاردرې ولسوالۍ ده، همدارنګه د ګلتېټۍ سیمه ده، اتر څنګ علي آباد ده، او بیا ورپسې خان آباد ولسوالۍ ده. دغه د علي آباد خان آباد ولسوالۍ چې دي د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي. خو تر اوسه پورې کندوز ښار بشپړ نه ده پاک شوی. اما د افغان ځواکونو توانېدلی دي هغه سړک چې د کندوز ښار څخه د شاردرې ولسوالۍ ته غځېدلی، دغه سړک اوس مهال د افغان ځواکونو سره د طالبانو څوکیداره چې ده اکثرا په شاردرې ولسوالۍ کې ده، او د طالبانو څوکیداره اوس بنده کړې ده.
لکندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز د ورستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د کندوز امنیتي وضعیت څېړل کېږي. په تېره بیا د کندوز په کندوز کې د روانو جګړو له امله د کندوز له ښاره د بې ځایه شوو ملکی وګړو د ستونزو چې په وروستیو کې ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي او ویل کېږي چې تر اوسه پورې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل د سترګو لیدلی حال، خپلې ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ، موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر یا خپله پوښتنه د ازادي راډیو له لارې مطرح کړئ، او پوښتنه هم له چارواکو وکړئ. چارواکي به هم حتما ځوابونه ولري. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او لسی جرګه وایي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي حملې عاملین باید محاکمه شي. دوی په دې پېښې کې د نړیوالو یوازې بښنه غوښتل او تشه اشتباه منل د نه منلو وړ بولي، او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي دریز خپل کړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې په دې اړه به له خپل اړخه یوه څېړنه کوي. د کندوز د دغې پېښې په اړه تر اوسه پورې د دریو څېړنو ویل شوي. یوه د افغانستان د حکومت لخوا بل هم د خپل د همدی ټولنې لخوا او بل هم د ناتو لخوا ایوا چیرنه تر سره کیږي او چارواکو ویلي چې ورسته له هغه چې دغه چیرنه نتایج معلوم شي په دې اړه به اقدام کوي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په کندوز ښار کې په یو روغتون هوایي حمله اشتباه وبلله، د افغانستان ولسي جرګې او د بشر حقونو خپلوا کمیسیون وایي چې دا د نه بخنې وړ عمل دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې دا حق نه لري چې په ملکي تاسیساتو حملې وکړي. ښاغلی بیدار د چهار شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
اوس چې د دولت نړیوال حکومتونه د کندوز ښار د نیولو لپاره یوه ملکي شفخاره د هدف لاندې راغله، هېڅ چا ته دا موقع حاصله نه وي د جنګ دواړو طرفینو ته ملکي تاسیسات د حملې لاندې ونیسي. اوس چې امریکایان ته ضرر پېښ شوی دی، زموږ تقاضا هم دا ده د ځواب ورکولو میکانیزم تقویه شي او د خپلو اعمالو نه باید ځواب ورکړي. تش په دې باندې چې عفو او معذرت وغوښتي کفایت نه کوي، بلکې د خلکو قناعت دپاره چې هغوی ضرر لیدلی دی. موږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم په دې اړه خپل خپلواکې څېړنې کوو.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د کندوز په ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو یو روغتون په نښه کړ چې نږدې شل تنه پکې ووژل شول. ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان او د بېسرحده ډاکټرانو د روغتون دولس کارکوونکي شامل دي. له دې پېښې وروسته د بېسرحده ډاکټرانو سازمان له کندوز څخه خپل کارکوونکي وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان کیمپل ویلي چې په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون باندې هوایي حمله یوه اشتباه وه او امریکا هیڅکله هم په روغتیایي مرکزونو باندې حملې نه کوي. د ښاغلي کیمپل دا څرګندونې د افغانستان د ولسي جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروفي نامي د حکومت له لوري د ملکي وګړو د ځان او مال ساتنې ته په اشاره سره وویل چې په دې پیښه کې نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوي او باید عاملین یې مجازات سي.
دا په یوازې معذرت غوښتلو باندې بسنه نه کوي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو نړیوال سازمان څخه دا ده چې یاده موضوع په امنیت شورا کې تر بحث لاندې ونیسي. دلته نړیوال قوانین تر پښو لاندې شوي دي. موږ غواړو چې عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د غوڅ ماموریت له قومندان غوښتي چې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون باندې د هوایي حملې په اړه هر اړخیزه او بېطرفه پلټنه وکړي. د جمهوري ریاست وین ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملکیانو تلفات او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې لکه ډاکټران چې کوښښ کوي ناروغان تداوي کړي، په دې افغان ولسمشر سخت خپه شوی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. تحقیقات روان دي. د تحقیقاتو د نتایجو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو وروستي ګامونه پورته کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د غوڅ ماموریت ملاتړ چارواکو ویلي وو چې په کندوز کې په روغتون باندې د هوایي حملې غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا شوې وه، خو د افغانستان دفاع وزارت دا یوه ټکان ورکوونکي پیښه بولي او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د حملې د څرنګوالي پلټنو ته منتظر دي. که څه هم په تیر کې دې ته ورته پیښې رامنځته سوي دي، خو خلک وایي چې په دې اړه د افغانانو مدني حرکتونو او اعتراضونه بې ګټې ول او د دې ډول پیښو نتایج د کاغذ پر مخ پاتې سوي دي.
د کندوز له وروستۍ پیښې او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره افغان چارواکو یو ځل بیا هغو فیسبوک پاڼو ته پام اړولی چې ویل کېږي جعلي دي. یو شمېر افغانان او د ملي شورا غړي وایي چې ډېرې دغه فیسبوک پاڼې د افغانستان د دښمنانو لخوا رامنځته شوي او هدف هم په افغانستان کې د غلطو معلوماتو خپرول او د افغانانو ترمنځ د کرکې راپارول دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان عام خلک او د ملي شورا غړي د فیسبوک پر پاڼو د جعلي نمونه للارې یو لړ غیر مسؤلانه خپرونه او تبصیرو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې خپرونو کې هڅه کیږي چې د افغانانو ترمنځ کرکه پیدا کړي. د مشرانو جرګې غړی صفي الله هاشمی وایي چې مخالفین غواړي له دې لارې د افغانستان د خلکو او حکومت پر ضد د یو فرهنګي جنګ اور ته لمن ووهي.
دشمن علاوه از جنگ مسلحانه جنگ روانی شدید ده.
دشمن سربیره پر وسلوال جنگ زمونږ د خلکو پر ضد رواني جنگ هم پیل کړی. شاوخوا 8000 فیسبوکی پانی زمونږ د خلکو د ذهنونو خرابولو ته کار کوي او په خلکو کې تفرقه اچوي.
همدارنګه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د فیسبوک پر پانو د دغه جعلي اکاونټونو په جوړولو او کارولو کې د ګاونډي هوادونو په تیرا د پاکستان استخباراتي کړی لاس لري. د ولسی جرګې غړی الله ګل مجاهد وایي
تاسو فیسبوک وګورئ، هغه څوک چې د پښتو، فارسی، ازبک او هزارو په نامو تفرقه چوي خلک ځینې نفرت کوي. د افغانستان په تاریخ کې دا خبره نه وه. پاکستان دا پاڼې جوړې کړې چې زموږ خلک په خپلو منځونو کې وجنګوي.
په دې وروستیو کې د فیسبوک پر پاڼو لیدل کېږي چې په مستعارو نومونو د افغانانو ترمنځ د ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییزو اختلافاتو د رامنځته کولو هڅې تیزې شوې دي. په دې پاڼو کې په مختلفو نومونو د خلکو سپکاوی هم کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او خلک وایي چې افغانان یو تر بله یو موټی دي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییز اختلافات نشته. په عین وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته متوجه دی، خو که د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا ډول پاڼې او مستعار نومونه چې د هېواد د ملي ارزښتونو پر خلاف خپرونې او تبصیرې کوي ور په ګوته کړي، دا وزارت باید د بندولو اقدام وکړي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال ایمل مرجان آزادي راډیو ته وویل
هر کله چې د انټرنیټ په پانګه کې داسې څه رامنځته کېږي چې هغه د افغانستان د سیاست، کلتور، مذهب یا نورو عناناتو خلاف وي، د اطلاعاتو کلتور وزارت موږ ته په رسمي بڼه احوال راکوي او بیا موږ اقدام کوو چې د هغې بندولو په هکله یا د انټرنیټ نه د ایسته کولو په هکله څه کولی شو.
سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی درک کړي چې د فیسبوک له جعلي لارو د خلکو د سپکولو او د دوی ترمنځ د کرکو د رامنځته کولو هڅې روانې دي، خو تصمیم نیول شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه جعلي پاڼې او اکاونټونه معلوم او د بندولو په نیت یې د مخابراتو له وزارت سره ګډې هڅې وکړي. د دې وزارت وایاند هارون حکیمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
موږ د شنبې په ورځ د رسنیو د عالي شورا جلسه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک بعضي دغه اکاونټونه تشخیص او د رسنیو د عالي شورا فیصله به په دې اړه خلاصو. موږ تر ډیره ځایه هیله من یو چې فیصله به د دغو اکاونټونو په ریپورټولو کې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ دغه اکاونټونه وروسته تر دې د مخابراتو وزارت سره د سانسورولو په موخه شریک کړو.
دا وزارت وایي رسنۍ یو بل ته د اطلاعاتو، علمي معلوماتو، پرمختګونو، تازه خبرونو او داسې نورو مهمو انکشافونو په رسولو کې مهم رول لري، خو پکار ده چې د شخصي اغرازو په خاطر ورڅخه کار وانه خستل شي.
و موردل چې د کندوز له پیښې او د غراز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ناامنۍ له زیاتوالي سره هغو فیسبوک پاڼو ته افغان چارواکو پام اړولی دی چې ویل کېږي جعلي دي او نادرست یا غلط معلومات خپروي، او پر دې سربیره داسې معلومات خپروي چې د افغانانو ترمنځ کرکه راپاروي. د کندوز د پیښې په اړه نړیوالو ورځپاڼو بیا هم ځینې مطالب خپاره کړي دي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې او فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. فارن پالیسی د خپل مطلب په عنوان کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو د قماندان له قوله وایي چې امریکایي سرتیري باید په دغه هیواد کې پاتې سي. فارن پالیسی وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو د 1400 عسکرو قماندان د سه شنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه باید د افغان امنیتي قواوو د روزنې لپاره یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې سي. خبرونه لیکي کچېرې دغه غوښتنه ومنل شي نو د امریکا جمهور رئیس باید خپل هغه پلان چې له مخې یې وروستي امریکایي عسکر د 2018 کال تر پایه له افغانستانه ووځي لغوه کړي. خبرونه لیکي چې جنرال جان کیمبل د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه اوس هم د امریکایي قواوو نږدې هوایي ملاتړ او د طالبانو د مشرتابه د وهلو په مقصد د ځانګړو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد یو ځواک ته اړتیا لري. هغه وویل چې افغان ځواکونه په اکمالاتو او د قواوو د ادارې په برخه کې د خپلو بشري ظرفیتونو لوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. پرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناتو قماندان دغه گواهی په داسې حال کې وړاندې کړه چې په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر روغتون باندې په وروستي امریکایي هوایی برید کې 22 کسان مړه او 30 کسان نور ټپیان شول. فارن پالیسی لیکي چې دغه پیښې نړیوال ځکه سخت په غوسه او خپه کړل چې امریکایي چارواکو یې په حق له خپل وضاحت څو ځلې بدل کړ. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه بیا د خپل مطلب په عنوان کې وایي چې امریکایي جنرال له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې د تاخیر غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې امریکایي جنرال جان کیمبل د سنا مجلس ته خپل دغه نظر وړاندې کړ او دا یې هم وویل چې د قندوز پر روغتون وروستی برید د یوې امریکایي الوتکې سهوه او تیروتنه وه. هغه وویل چې موږ هیڅکله پر روغتیایي تاسیساتو قصدان برید نه کوو. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي چې بې پولو ډاکټرانو دغه برید یو جنګي جنایت ګڼلی او غندلی دی. ورسپانه لیکي جنرال جان کیمبل په یوه نسبتا نادره پیښه کې خپل نظر چې له افغانستانه د عسکرو د وستلو په هکله د امریکا د جمهور رئیس له پلان څخه څرګند تفاوت لري سنا مجلس ته وړاندې کړ او په دې یې ستاینه هم وشوه.
ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو ځل بیا قاسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکټرانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارۍ له امله بخښنه وغوښته، خو دغه ټولنې وویل چې تر اوسه پورې د خپلواکه څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارد پېښه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. جمهور ریاست د څلور ولایتونو تخار، سرپل، فاریاب او بغلان لپاره نوی والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نور خبرو اترو بندیز ولګاوه. امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز د یو زون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه کومه پریکړه ونه کړه. مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لار پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول سول او بیا له دې هېواد څخه وایستل سوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور. د کابل د ګارنیزون مشر وایي چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز پیښه به د افغانستان په پلازمینه کې تکرار نه شي. د کابل د ګارنیزون له مشر سره مو د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي چې وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. روسیې د سوریې دننه لرې واټن څخه پر توغندیو ډزې وکړې او تېره ورځ بیا هم په دغه هېواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې یو نیم زر کیلومتره لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې نولس مرکزونه، دولس وسله تونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسي د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون لاره خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قومندې مرکزونه د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم بل سیمه ییز ملاتړي ایران هم دا مسله له روسي چارواکو سره څېړلې ده چې په څه ډول کولی شي په سوریه کې روانه جګړه د ولسمشر اسد د په ملاتړ مخته یوسي. ویل کېږي چې د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران قدس قمندان دی په جولای میاشت کې موسکو ته تللی و او هلته یوه طرحه له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. جزئیات د فربا ظاهر په راپور کې.
یو شمیر معتبرو سیمه ایزو سرچینو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړ پوړی سیمه ایز چارواکی ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه کښېښوده. روسان ډېر اندېښمن سوه او ګمان یې کاوه چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتینی خطر د اسد رژیم ګواښي. خود دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لا اوس هم دا امکان شته چې هر څه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم سوی او په ترڅ کې د اسد له رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړې ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیمانی څو ځلې سوریه ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیې تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړه او څو ځله یې د سوریه د حکومت منځلارو مخالفینو سنگرونه په الزوقیه سیمو کې پنشه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر پنجشنبې په ورځ د سوریې له رژیم څخه د ایران او روسیې د ملاتړ په اړه ویلي وو. دوی اوس مهال ایران او اسد له ښاغلي پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړۍ خپل ائتلاف لري، نو ځکه فکر نه کوم چې خلک په اوسنۍ تګلارې وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایي بمباري په اړه وویل چې په سوریه کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریې د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي، برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست پخوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې گوخه کرد.
زه الهاد محمد ظاهر صدیقی به لوگر به اطلاعات فرنگ پخوانه رئیس تو کلم مخته اینک پو باستانی ساحت خفریات غیر قانونی شروع سوی بو ما ده دن ممانعت کول چه ده مال ده دولت ده ده اسفر قانونن ناروا ده پو ده ترتیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات فرهنگ تا اطلاع ورکو که دست افریات روان در پساحت عینک حتی یو سون فلایتان هم در باستان شناسی دلتا رقلی و اغوی و قتل که واقعیتا دلتا افریات شرسه وی و یو تداد مجسمیم در غزاین استلسه وی و حتی اغا حلیت هم دلتا حضور دلوت که در صابرنام سرگروه به پشتای امنیتی و ما باندی حمله وکه حتی قصد دلو که ما ترور کی در موضوع عبدالکریم خورم به ده حال نم خبر سو به زنه چه ما تا تقدیش او نوازش ورکی در یو اغاست و پشنهاد وکه ریاست جمهوری تا در ریاست جمهوری لخوانه در ما برطرفی را غی
دی قزینه در لوگر ولایت و مقامات هم خبر و؟
و حتی ولایت هم خبر و بیا اغام سید مخدوم رهین هم پده موضوع که چه اغا وقت وزیر نه و خبر سو در پینزه کرد پشنهاد و که چه در خدمت سلخی در خدمت چلیده پر لوگر که باید برت مقرر سی والیم چو مکتوب ننوشته که شورای ولایتی شورای محل علما در لوگر اما زکه چه خورم پو ریاست جمهوری که رئیس دفتر و دما دمقررین ممانعت کول بیا پس لسو کالا دما تقاوت چه سن من پورشوه نو ایام دی خدمت من پورشوه نو دما تقاوت را غی تقاوت چرا غی بیا ده وزارت اطلاعات فرهنگ رسمن دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاوت ها چه ده تقاوت ده کال اتا اومه ده ما تقاوت منجور سو
تاس مختنه و نقره چه ایلات چه ده چه تاس تقاوت در کهی
خوب زم پده که پونه سوم زکا چه ده ما سنه پرسه و اینو و ایام ده خدمت ده ما پرسه و اینو دیر عرضه میو که ده پاس لغنه کمیسون سمی شیلای شکاعت همی عرضه و که پا تخیب ده ده کمیسون تقنیمی شورای ملیت همی عرضه و که ده طول سابق می زم دیواریزه در ریاست جمهوری اشرف غنی تم می عرضه و که در طول نوشتر دی ریاست خزینه تقاوت ها چه علت ده چه دره کالا ده تقاوت پاتسه ویده ولی تاسو نیزی را کوه موکتا گزارش ورکه و تروس هم مثلا سکوت اختیار کرده در ریاست خزینه تقاوت نه جواب مثبت ورکهی نه جواب منفی ورکهی و دره کالا ده ما تقاوت چه ادراکه ویده پده که یول از زرابغانی تفاوت را دی
تاسو فکر کوئی چه داماغ لرغونی اثر چه آغیز نغیر قانونی کندل کدل او استل کدل داغی پر ارتباط تاسو استل شوی دو وزیفه نم؟
و دو خودت دیوالی خبه ما بانده دیدنه چه ما تا به تقدیر راتی یا نوازش کی پوزد زی برطرف سم بلکم جون بلکم گناه نه بیا و سید مقدوم رئین پنزه کرد مثلا پیشنهاد بکر پسلسلت دی ریاست اداره امور ریاست جمهوری تا زکر چه آقا عمدل تا رئیس دفتر دی کرده و آقای ردوال یه ما پیشنهاد نه هرسه چه پختنه که ما باندی در زنبون نشو بیدی زی سالویت کلن هم جاهد و جورنالیست هم
یعنی تون را وقت تاسو کتل چه داغ تاریخی اثر کندل کیگی چه دا تاریخی اثر قاچه قول یا اوڑل چی
دا قاچه بران قاچه قول آقا پوشته ایم که سرگروپ صابرنام نمگی آقا ایم عمل تا اصطراب درلود دا قاچه بران سرق و عینکه یا وزیر سید مقدوم رحیم تا بهتر معلومه دا چه پینزوز مجسمه و آثار تاریخی ما دا عینک روگر او دا کافرخود خروار او در شجاوان نه ما دزگیر که اغاتم انتقال ورکه در کابل تا مجام امومی تا
او دغه صابر نوم چې تاسو وایي دا د پولیسو د پوستې قومندانو
وو دا د پولیسو تر ګروپ وو دا یې قطاق برانه سره اشتراک درلود دغه آثار تاریخي کې
سر ګروپ هدف هم د پوستې قومندان دی
وو قومندان و سر ګروپ وو هغه مشر وو چې دا موضوع ټول لوګریانو ته معلومه ده حتی پخوانی والیان په بکې چې ما لوګر ته ډېر فعالیت کول ما ته تقدیرنامه را کړی دي و نوازش کړی دي ټول لوګر ته معلومه ده چې زما په حق کې ډېر ظلم شوی ده
منګ د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی ستونزه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرح کړه
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریکه سوی دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپل کارکونکو د ادارې د خوانی خبر سوی چې ګواکې داسې یو پیښه یو وخت و چې رهبری دي او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دی په داسې یو کار کې لاس ولري او بل شی چې شخصي څونه زه شغلی خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولې یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې داوې هم کوي خو زموږ هیله به دایي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف کې دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته کوم اسناد او کومي داوې چې لري زموږ سره دې شریکي کې کچیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو
او یعنی تاسو ژمنه کوي چې دوی سره به همکاري وکړي
بالکل د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او کچیر د دوی حق هم پر اشتیا ته لفسوي او دوی لکه څنګه چې دا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بیخي ډېر دوی سره کوشش وکړو
حکیمی صاحب د سره پورونه تاسو لري چې د ځینو سیمو لکه هم د خپل مساینه تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې د سره پورونه موجود و خو اوس هم فکر کوي چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري
په بعضې سیمو کې ممکن بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی زموږ د 012 کته چې دنده د لرغونو سیمو او آثارو ابدو ساتنه ده چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطه نسي اطلاعي یا هلته پوستې نه لري او یا په بعضې سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي
که چیرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړي
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي چې کچیرې البته دوی په فساد کې ښکېل ووسي یا په دغه جرم کې ښکېل ووسي دوی سره به هم قانوني چلند کیږي
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړي
بالکل موږ به دغه اسناد وګورو د دغو اسنادو کروالی به یوارې ځان ته معلوم کړو وروسته به موضوع د لاش تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستوو
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سفیولا ستانکزیم په دغه پروگرام کې د کابل د ګارنیزیون له عمومي قومندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. خبر رحمان ډیر زیات مننه چې موږ ته وخت راکړه.
ډیر مننه تاسو نه مننه تاسو په واسطه باندې تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
چناسب کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو. څه فکر کوئ څه لاسته راوړنې لري او څومره مؤثر تمام شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډېره مننه. د کابل ګارنیزون وجودي فلسفه چې په کومه مخه دی تنظیم شوی په دې مضمونر ده چې څنګه وکولی شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظف دي چې په هغه کې د کابل د امنیه قمندانه د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سلو یولسمه د اردو فرقه ده د دې وغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کی او وحدت قمندان یو واحده قمانده ولري او په څه شکل سره کولی شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام د مسجدونو امامان متنفذین مشران سپین روبي د ګذر وکیلان د ولسوالۍ کې د کلي له وکیلانو سره همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي د هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راستا کې موږ ګامزن یو ابتدایي قدمونه هم اخیستل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي تر هغو، لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځان ته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخکې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو، موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي ژوندي مثالونه هم دي. دغه حملې پکې لسګونه کسان بېګناه کسان ووژل شول، په دې کې د چا ملامتي وه؟ ولې دغه کارونه وشو؟ د دوو مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته به زه داسې عرض وکړم چې ای کاش او چې موږ له یوه معلوم او تعریف شوي جنګ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم و، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له یوه استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلي دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي. خو نسبت تر پخوا نه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده او امنیتي قوایم ګارنیزون په رامنځته کېدلو سره په خپل تابعي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ وتوانېږو چې په راتلونکي کې زیاتو ناخوالو سره مخ نه شو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لاهغې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم الګراد یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغه تحرکات نور هم زیات شي، کابل ته څومره خطر متوجه دی؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله. په دې معنا سره چې خپل د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده، کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برچندونه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال وایم فرزند په کاپیسا کې د لسایو د تګاب ولسوالۍ، فرزند د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرزند جنوب خواته چې لاړ سي د مداغې د ولسوالۍ څنډې د سرخواس ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونه خمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرزند د غوربند سیمې په پروان کې چې د اودري مستقیما د کودامان له او ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دومره متاثر ده. په دې اړه باندې مونږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوارو ولایتونو سره مونږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 2 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس دی عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده، که مونږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل لامدو بخوانه تقریبا جرم له لحاظه متاثرې.
بچې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کیږي؟ ډیرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شوی تلای. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي مخکې نه. بیا وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتونه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثله استفاده هم شوی وای. په دې هکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې مونږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډیر زیات پلویان دي او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
معلوم الحال د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نوامیسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنانی هغه که هر چېرته اداري وظیفه ده چې باید لاس ګریوان ته ورواچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړي او په داسې جرم شواهد ورته موجود وي، په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي، حتمن د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څه وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد پکې پېژندل کېږي په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي، دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي او که واقعا دغه کار وشي څومره به له تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده او د شرق نه غرب ته او غرب نه شرق ته شمال نه جنوب ته جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاوو زره نقلیه وسایط عبور مرور کوي او په دغو دروازو کې مونږ تخنیکی حالات نه درلودل او دا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د 80% په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې نام نه دي، کندوز ژوندی مثال دی چې ښاري مخالفین په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کېدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي، تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغه
شي؟ زما له نظره د سیاسي له اړخه او د نظامي له اړخه او د ساحل له اړخه کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بیل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجود وي او سا پکې موجود وي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نوامیسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي حریم او په مجموع کې د ملي منافعونو به دفاع کوي، او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونشي کولی، او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندز کې باید شول زه کاملا متعقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم و چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کور او ډاکټر دیوسی چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي.
له تاسو نه مننه. د ټولو رسنیو نه، خصوصا له تاسو نه، د تاسو پرسه په ټولو رسنیو باندې به دما غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نوامیسو او د خلکو د ارامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره په همغږۍ سره هر هغه څه چې زموږ په توان کې او زموږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امن ډکه فضا او یو ملک وطن او ښار ولرو.
د حقیقت سره پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.